द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خضر منوریدونکو خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو یو ساته خبری خبرونه ده او د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه وړاندې کیږي نن د پنځم ورځ 2014 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې شوې دي ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان وای د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو شک پکار نه دی
پاکستان نے جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف
د اسلام آباد یو څېړنیز اداره وایي د پوځ لخوا په عملي توګه د هیواد بهرنیو او کورنیو تګلاره جوړولو له کبله د ولسي حکومت کمزورې شوې دی
او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعاله داعش تندره وډلې په انټرنیټ د پروپیګنډې مخنیوي لپاره د دوی د سو میاشتو راهیسې روان کوششونه څومره کامیاب شوي
سرټی کې تاسو اوریدل اوس خوښ شئ د مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر وای په هیواد کې د ټولو تندلارو ډلو پر ضد بغیر د کوم فرق کام پورته کوي او دا چې د دوی په کوششونو باندې شک پکار نه دی په هفته وار وینا کې د خارجه وزارت ویان نفیس زکریا ویلی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ځای قبول لپاره جوړ شوی د سلور ملکونو ډلې دا خبره منلې چې پاکستان د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل کې د اخلاص نه ډک کوششونه کوي پرون د افغانستان جوړجاړي په سر د پاکستان افغانستان چین او امریکې سلور پریزه غونډه کې بنا کوونکو په افغانستان او پاکستان باندې زور راوړل چې ترخ کرے پر ضد جنگ کې په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي
دا خو د دې باوجود چې امریکا د ځواکونو په افغانستان کې پاتې کېدو شمیرې معلومی نه دي خو د ناتو ځواکونو مشران وایي دوی د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وباسلو کوم پلان نه لري د چهارشنبې په ورځ برسلس کې د ناتو ځواکونو یو مشر د خبره یوې کمیټې ته د وینا پر مهال کړې ده د غونډې په دوران د ناتو لخوا په دې موضوع ډیر بحث شوی دی او هغوی یادونه کړې ده چې امکان دی په همدې شمیرو کې عسکر په افغانستان کې پاتې شي
او سویلی افغانستان کې د سړک غاړه به میچاودنه کې د افغان ملی پوځ یو اعلی کمانډر وجل شوی دی زی چرباکو وایس اف امریکا ته ویلي جنرال عبدالبشیر شیروند په قندهار ایالت کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې برخه اخسته کله چې په نوموړي باندې په میچاودنه وشوه
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان سیمه کې پولیسو د القاعده د یو مهم مشر په ګډون د تو ترهګرو د وژلو دعوه کړې ده د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي د څانګې د ویان تر مخه هغوی ته خوفیه خبر ترلاسه شوی و چې د القاعده کمانډر منیب جاوید چې په قندهاري شهرت لري د طیب نواز او خپلو نورو ملګرو منیب رزاق او زیشان سره ملتان ته روان دي او هغوی به د بلال لطیف چې په یاسر پنجابي شهرت لري او نور جنګیالیو تر څنګ یوه غونډه کې ګډون کوي او دغه غونډه کې به یو ځانمرګی هم شریکیږي د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو دعوا کړې ده چې د دغو ترهګرو غونډه کې د ملتان په یو پوهنتون د برید منصوبه جوړوله او د خوفیه خبر په ترلاسه کېدو د پاکستان استخباراتي شبکې ISI او ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په ګډه د ملتان په نوابپوره سیمه کې یو عملیات کړی دی د پولیسو ویان ویلی جنګیالیو د پولیسو په لیدو سره راکټ غورځولې دي او وروسته یې په لاس بمونه هم برید کړي دي هغه ویلی پولیسو ځوابي عملیاتو کې د القاعده اته ترهګر وژلې دي
د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې د یو بمی چاودنې له امله لږ تر لږه یو پولیس والا وژل شوی او اووه نور ژوبل شوی دي پولیس وایي چې د کوټه مشرقي بایپاس سره نږدې د دوی یو گاڑی د سړک ته غاړي بمی چاودنی ښکار شو رپورت په د کوټې نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شهر پر ختیځ بای پاس باندې د اورګاډي پر لاین پر صدام پاتک باندې هغه محل رامز د سوالا کله چې دالته د بلوچستان د پولیسو د تراګری په ضد ځانګړي ځواک گاډي تیرېدله د چاودنی پر ځای باندې د سریاب د پولیسو اس پی زوړه ماده پریدي وویل شی شکمن تراګرو د ریموت کنټرول په ذریعہ باندې دغه 14 تر سره کړی دا چې هدف یې د پولیسو گاډی ولا
جو ہماری بی ڈی ٹیم کے مطابق ہے 4 to 6 کے جی ایکسپلوسیو بتا رہے ہیں وتھ بال بیئرنگس. تو یہ اس آئی ای ڈی میں تھے. اصل میں سراؤنڈنگ میں بھی آپریشنس چل رہی ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے.
بم وجون کی ڈلی وویل سدا لچلور کلو گرام زخہ ترشپوجو کلو گرام پوری پھدی کی چاودی دون کی مواد کارول سوی دی پھدی کی بیرنگان ہم یشو پا شاو خاصمو کی زمر لوری عملیات ہم روان دی داغوغ برگون ہم کی دایسی د لغو سوی طالبانو جماعت الحرار ڈلی ویان احسان الله احسان د دغه پیشی مسولیت په سر واخستی. پروان کال کی په کوټه شار کی پر پولیسو باندې لس بریدونه تر سره سوی دی. 22 پولیس وجل سوی دی. تر څلور درزنه زیات ټپیان سوی هم دی. عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د امریکې د دفاع وزارت پینټاګون په یو ریپورت کې ویلي چین د پاکستان غونډې د ژورو دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي سمندري اډو جوړولو غور کوي. چین کې د سلامتي او د فوځي حالاتو په حق له کانګرس ته لیګلی خپل کلیز راپور کې پینټاګون داوا کړې ده چې چین د داسې هیوادونو په لټون کې دی کوم چې د وړاندې نه خارجي پوځونو ته ځای ورکړی دی. د پاکستان دفاع چارو څېړنکار لیفټننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود په دې رپورټ خپل تبصره کې ویلي دي پاکستان ته پکار نه دی چې چین ته په خپل سمندري احاطې کې د پوځي اډو جوړولو اجازه ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو د صوبې اعلی عدالت یا های کورټ ته ویلي د کال 2014 اگست میاشت کې د مرکزي حکومت لخوا د پوز د انتظام لاندې تعلیمي ادارو باندې د ممکنه ترهګر حمله خبرداري ورسټو دوی د پیښور آرمی پبلک سکول او کالج په شمول د ټولو سکولونو انتظامیه خبر کړی و. پیښور های کورټ کې د آرمی پبلک سکول ترهګر حمله کې د یو وجل شوی ماشوم پلار اجون خان د درخواست اورونې په وخت د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبرې کړي. د کال 2014 14 دسمبر باندې آرمی پبلک سکول باندې شبه ترهګر حمله کې د استادانو په شمول د یو سل او سلویخت پورې طالب علمان وژل شوی.
اخوا د مصر یو مسافر الوتکه نن د پنځشنبې په ورځ د پاریس نه قاهرې ته روانه وه او ناڅاپه بې درکه شوه. دغه الوتکه کې مسافر او د جهاز کارکونکي ټول شپږ شپېته کسان سواره وه. د قاهرې په وخت ام اس 304 هوایی کمپنی ایجپت ایر ویلی دی د الوتکې 2:30 بجې د شپې اړیکې قطع شوې دي او ویل شوې الوتکه نږدې 14 کیلومتره د مصر په فضایي حدود کې شامل شوې وه. په سمدستي ډول د الوتکې بې درکه کېدو علت نه دی معلوم شوی او چارواکو ویلي کېدی شي الوتکه غورځېدلې وي. د یونان او مصر لخوا د الوتکې لټون هم پیل کړل شوی دی. الوتکې کې د درې ماشومانو په ګډون پک 50 مسافر سواره وو. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې ریپورت کې.
د فرانس صدر فرانسوا اولاند د مصر د دغه مسافری جهاز د غورځېدلو تصدیق کړی دی کوم چې د پیرس نه قاهرې ته روان وو. د یونان دفاعي چارواکي وای دغه جهاز په هوا کې ټالۍ وخوړلې او پس داغه د بحیرې روم د پاسه د رېډار نه بې درکه شو. د مصر د هوا بازی وزیر شریف فاتحی ویلی دی تر څو چې د ورک شوی جهاز ملبه نه ویلی دل شوی تر هغې به داسې ګڼي چې دغه جهاز ورک دی. د مصر د مسافری جهازونو د ادارې چارواکي وایي دغه بدقسمته جهاز د پېشمنی مالې 2:30 بجې د مصر په حدونو کې 10 میله داخل شوی وو چې د رېډار سره یې رابطه ختمه شوه. د جهاز د غورځېدلو علت لا تر دې دمه نه دی معلوم شوی او د مصر وزیر اعظم شریف اسماعیل وایي دا به ډېره مینوي چې د جهاز د غورځېدلو د علت په اړه څه وویلی شي او په دې کې د ترګرۍ امکان رد شي. په دغه جهاز کې د دریو ماشومانو په ګډون 45 مسافر ناست وو او 10 پکې د جهاز د عملې کسان وو. په مسافرو کې تر ټولو زیات سورلۍ د مصر او د فرانس دي.
چین د واشنگتن نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د هیواد د ساحل سره په غاړه نږدې سارنه په فوري توګه ودروي. چین دا غوښتنه په داسې وخت کړې چې پینټاګان ویلي د سویلي چینای سمندر د پاسه نړیوال هوایي حدونو کې د نهې په ورځ د چین دوه جنگي جهازونه د امریکې د سارنې یو جهاز ته نږدې ورغلل. خو د چین خارجه وزارت ویان د زیارت پر ورځ یعنی نن د پینټاګان دغه خبره دروغ بللې ده.
ملي لوري ته له تیرو څو میاشتو راهسې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت انټرنیټ هیکرز په دې هڅو بوخت دي چې د داعش وسله والې ډلې انټرنیټي پاڼې یا اکاونټونه هیک کړي. راپورونه وایي دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعاله د شتونروي ډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیابه شوي دي. بلې لورې ته د امریکې د کتابونو چاپ کوونکي یوې ډلې د بنګلادیش په صدر مقام ډاکه کې د چاپ یو کاروباري تن ته د لوی حوصلې په سر انعام ورکړی دی. د بنګلادیش دغه چاپ کوونکي د غیر مذهبي او لیکوالانو د کتابونو چاپ کولو او خرڅولو کاروبار کوي. یو تن د پبلشنګ هاوس مالک او د بنګلادیش امریکایي ایوی جی ټرای او انانتا داس کتابونه هم چاپ کړي دي، خو څوک چې دغه کسان چې تیر کال اسلامي تندرالو په بنګلادیش کې وژلي وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اردوونکو زمونږ سره اوسېږي. یو شمیر ریپورټونه به تاسو زمونږ په دې یو ګنټه پروګرام کې اورئ. د سیمې او د نړۍ په حالات باندې، د امریکې په سیاست کې سره باندې، د داعش پر ضد د امریکې د انټرنیټ د لارې کمپین په کوم ځای کې دی، پیلډیټ چې اسلام آباد کې د سیلن یو اداره ده، هغوی په یو وروستي رپورټ کې وایي چې په خارجه او کورنۍ تګلاره کې د پوز د عملی برخی لو وجی د سیویلین حکومت واک اختیار کمزوری شوه دی. په دې هم زمونږ سره رپورت شته دی. آرمی پبلک سکول چې کومه پیخه په 14 دسمبر کال 2014 کې شوی و، اوس د خیبر پختونخوا حکومت سوی چې دوی د وړاندې نه سکولونه او ټولې تعلیمي ادارې د دې انتظامی خبر کړوي چې د داسې قسم ترهګر حمله خطر موجود ده. په دې هم به تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو، خو راځو خپل اولنی رپورت اړخته. اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته نن د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو باندې شک پکار نه دی. رپورت په اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکبي.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا ویل،
پاکستان ویلکمز اني اور ایوری افورت وچ برینګز دی ملټنٹ گروپس ټو دی نیگوسیشن ټیبل.
پاکستان د هر هغه هڅې هر کله کوي چې تندرو ډلې د خبرو عمل ته راوستل سي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان له اړخه هلته موجود ډلو سره رابطې یو ښه ګام دی. د افغانستان د امن په اړه کېدونکي د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د غونډو مقصد هم د افغان حکومت او طالبانو په شمول نورو ډلو سره رابطو کې اسانتیاوي رامنځته کول دي. ویاند ویل چې تیره ورځ په غونډه کې هم ویل سوي وو چې امن ته په کار دي موقعه ورکړی سي، ولې چې د دې بغیر بله هیڅ لاره نسته. حزب اسلامي چې شمیریه په لوی وسله والو ډلو کې کیږي، مشر ګلبدین حکمتیار یم د افغان جهاد مشوره کمانډر وو او کال 1990 په لسیزه کې څه وخت لپاره د افغانستان وزیر اعظم هم پاتې سوی دی. د افغانستان لاړخه هغه تورونه چې پکې ویل سوی وو چې حقانی شبکه اوس هم په پاکستان کې وجود لري او د دې په ضد موثره عملیات نه کیږي. نفی زکریا ویل،
پاکستان نه جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ہم نے بغیر کسی ڈسکریمینیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف.
پاکستان اخلاص ته د شک په نظر پکار دی ونه قتل سیم. موږ د ټولو تراګرو ډلو په ضد عملیات کړي او دغه شک یوازې د هغه خلکو مرسته کوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي. پکار دی چې دغه شان بیانونو څخه ډډه وکړي سیم. امریکا او افغانستان د تیرې سمدې راهیسې پر پاکستان په افغانستان کې طالبان د بریدونو څخه ودرول لپاره د نور ګامونه پورته کولو او د جنگ ختمېدو په صورت کې دوی خبرو په عمل کې ګډولو لپاره فشار اچوي. تیره میاشت په کابل کېدونکې د برید وروسته افغان صدر اشرف غنی د تندرو سره د خبرو امکان رد کړی وو او غوښتنه یې کړې وه چې پاکستان دې د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي، ولې چې ویل کېږي چې دغه ډله په پاکستان کې پټ ځایونه لري. د رپورټونو تر مخه هم دغه سبب وو چې تیره ورځ په اسلام آباد کې کېدونکې د څلورو اړخونو خبرو په عمل کې د ګډون لپاره د کابل څخه څه نماینده نه لیږل سوی، بلکې په پاکستان کې موجود افغان سفیر عمر سخیلوال په دا خبرو کې ګډون کړی و. او په دې اړه مطبوعات د افغان صدر د مرستیال ویاند دوا خان میناپال د خولې ویلي وو چې د دغه ګام مقصد د پاکستان په اړه د کابل لاړخه د مایوسي څرګندونه ده چې افغانستان په هر حال کې د پاکستان په مځکه د طالبانو په ضد عملیات غواړي. د ونیزه خبري غونډې په محل د نفیس کریا څخه د امریکا څخه د شپاره سلو تکو د اخستو په معامله هم پښتنې وسویم چې په جواب کې دوی ویل چې پاکستان او امریکا د تراګری د مخنیوي لپاره ګډ فکر لري او پر دغه معامله هڅې هم روانې دي. خو دوی زیاته کړه چې د پاکستان او د امریکا اړیکې د شپاړس الوتکو د معاملې څخه ډېرې لوړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیبه ریډیو، اسلام آباد.
دونکو د دې ورځې خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګیز دغه خبری خبرونه اوس دوام لري او راپورونه لرو د افغانستان د سولې په حق له چې تاسو ته وړاندې کوو. په تیر خبرونه کې مونږ د دې ورځې خبريال پیر ویلا چا سره خبرې وکړې او د غونډې پر په حق له مو ورنته پوښتنه هم وکړه او ځینې تفصيلات تاسو ته وړاندې کړل چې نن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د پاکستان امنیتي چارو مشیر ریټایرډ لیفټننټ جنرال ناصر جنجو ویلي دي افغانستان کې امن پر ځای کولو د نړیوالو ټولنې په ګډه د ټولو ذمہواری ده. نو دغه خبرې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو او تفصيلات به یو ځل بیا واورو.
جی بالکل، دا دور وزنه غونډه وه په اسلام آباد کې چې کوم افغانستان کې دا وخت حالات دي او هلته کوم د جوړجاړي عمل دی او هغه کې کوم خندان رامنځته دي دا هغه په حق له پدې کې مختلف سیشن شوې دي. هغه ته مقررینو ویناګانې کړې دي چې پکې د پاکستان حکومتي چارواکي هم شامل وو او د افغانستان هم پکې دي کې ګډونوال راغلو هغه هم پکې ویناګانې کړې دي. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د پاکستان چې کوم د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر دی جنرال ناصر جنجوا هغه هم دې غونډې ته وینا کړې ده او هغه دا ویلي دي چې د پاکستان چې کوم کردار دی په افغانستان کې هغه ډیر زیات مثبت پاتې شوی دی او پاکستان تل د افغانستان د تحفظ لپاره د افغانانو د خېګړې لپاره ګامونه پورته کړي دي. خو د جنرال ناصر جنجوا وینا و چې د پاکستان دغه کردار ته چې دین هغه د شک په نظر ګوري او په پاکستان باندې تورونه لګي. دغه غونډې ته د پاکستان چې کوم خارجه سکتر دی اعزاز چودھری هغه هم وینا کړې ده او هغه خندان چې کوم دی د افغان جوړجاړي عمل په لار کې هغه په نښه کړې دي او د هغې لپاره هغه وونو کاتي تجاویز هم باندې کړې دي چې دغه وو چیلنجونه چې دي د دې د مخنیوي لپاره په کار ده. لومړی چې کوم هغه خبره کړې ده نو هغه دا ده چې افغان دولت ته مداسې کول دي داسې پالیسي خپلول دي چې دا پته ولګي چې واقعي افغان دولت چې دی هغه د جوړجاړي عمل مخ په وړاندې بوتلو کې سنجیده دي. نورم هغه چې کوم چیلنجونه په نښه کړی دي نو هغه کې هغه دا ویلي دي چې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د پخوانی مشر د طالبانو مولا عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو هغه ویلو چې هغه ورته ډېر زیان رسولی دی. پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي او دلته کې د هغوی کیمپونه کوم ترهګر کارول کېږي د هغوی د طرف نه نو هغه دا ویلي دي چې دا هم یو لوی خنډ دی افغانستان کې د امن لپاره د پولې حوالې سر د شریکې پولې حوالې سره. هغه ویلي دي چې دا هم یو لوی خنډ دی چې د دواړو ملکونو کوم تعلقات او افغانستان کې کوم د امن قیام دی نو په هغه کې ځکه دا یو لوی خنډ چې د پولې د سارنې سره یو مربوط نظام نشته د دواړو خواو ته نو دغه خندان هغه په نښه کړی دي. د دې نه علاوه چې کوم د پاکستان او د افغانستان کوم خلکو ویناګانې کړې دي په هغه کې د افغانستان یو غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر عبدالباقی امین هم یو سیشن ته وینا کړې ده.
بالکل پیر ولا شاه صاحب، زما بل پښتنه هم دا و چې آیا افغان چارواکو بیا د دې سرګندونو په جواب کې هم څه ویلي دي او کنه دي ویلي؟
جی بالکل، څنګه چې د پاکستان حکومتي چارواکو خو دغه د حکومت یو دریځ خو چې کوم آزاد د کې آزاد مبصرین او آزاد خبريالانو لکه څنګه چې ما ذکر وکړ د ډاکټر عبدالباقی امین چې په د افغانستان کې د یو غیر دولتي تنظیم مشر دی نو دغه غونډې ته د خپل وینا کې ویلي چې د پاکستان چې کومه پالیسي ده د افغانستان حواله سره هغه د تضاداتو ښکار ده. د عبدالباقی امین وینا و چې یو خو پاکستان دا وایي چې د امریکای سره مرسته کوي په افغانستان کې خو بل خو د امریکای د موجودګۍ مخالفه ده په افغانستان کې دغه شان دوه ویل چې پاکستان یو خو خدا وی چې په افغانستان کې امن راوستلو کې هغه مخلص دی خو د خپل گاونډي چې کوم حریف ته د هیر دا اثر نشي زغملی په افغانستان کې او دا غو اثر کمول لپاره پاکستان په افغانستان کې د هغه قوتونو مرسته کوي چې داغي له وجې بیا په افغانستان کې امنیت چې دی هغه ته زیان رسی او عبدالباقی امین دا خبره هم وکړه داغه دا یو تور هم او یو دا تحفظ هم سرګن کې چې پاکستان پالیسو کې د تضاداتو په حق لچی پاکستان کله وی چې افغان طالبان زما په کنټرول کې دی او کله وی چې زما په سر نشته دی د عبدالباقی امین نه علاوه چې کوم سر خبريال دی رحیم الله یوسفزی صاحب هغه هم د غونډه ته وینا کړې ده او دا غدا وینا و چې پاکستان ته کومه هڅه کول پکاره د افغان جوړجاړي عمل له کامیابی لپاره پاکستان هغه شانتي نه دی کړی خو دې سره رحیم الله صاحب دا خبره هم وکړه چې پاکستان ته پکار دی چې کوم دلته کې په پاکستان په خوره باندې کوم افغان طالبان دي نو پاکستان اگر دې زینو باسي او چې کوم په افغانستان کې پاکستان مخالفه طالبان دي نو افغان دولت ته پکار دی چې هغه د خپل خوره نو باسي خو هغه دا ویل چې د دې اثر ډیر کم ښکاری چې دا دوانه هیوادونه چې دي تاسو کیږي
ډیر مننه ستاسو نه پیروله چا صاحب جودا قدر منو وبدون کو د امریکای د دفاع وزارت پنټاګون یو ریپورت کې ویلی دی چې چین د پاکستان غونډې د ژورو دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي سمندري اډو جوړولو غاور کوي او د دې ترڅنګ دا چې بیا د پاکستان له خوا د دفاعي چارو سیړنکا لیفټننت جنرال ریچارډ تلت مسعود په دې ریپورت باندې یو تبصره هم کړې ده او تبصره پر مهال ویلی دی چې پاکستان ته پکار نه دی چې چین ته په خپل سمندري احاطه کې د پوځي اډو جوړولو اجازه ورکړي په دې حق له نور تفصيلات څه دي د غټول تاسو وړاندې کوي زمونږ د ډیوري جو خبريال اورنګزیب خان
د چاینا پاکستان ایکسس نومې کتاب لیکوال انډریو سمال د پینټاګان د رپورت روستو فاینانشل ټایمز ته ویلي جبوتی کې د لوزنامې روستو پاکستان د دوی ښکاره انتخاب دی او داسې ښکاري چې د پیپلز لیبریشن آرمی نیوی یا د چین پوز هم دیتا همداسې ګوري مارشل فنڈ نومې اداره کې د چین او پاکستان د تعلقاتو ماهر انډریو سمال په خپل یو ټویټ کې د فاینانشل ټایمز یو خبره ټویټ کړې چې وای د چین تبصره کوونکي پاکستان د چین لپاره د ملګرتیا علامت ګڼي د پینټاګان پر رپورټ کې ویلي شوې چې ډېر امکان لري چین به هغو هیوادونو کې د سمندري ځواکونو د اضافي اډو جوړولو کار پیل کوي د چا سره چې نږدې تعلقات لری او شریک مفادات هم لري لکه پاکستان دا د خارجي ځواکونو د پرځای کولو لاره جوړول شي د فاینانشل ټایمز خبريال فرحان بخاري په یو مضمون کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بیجینګ ته د سفر ذکر هم کوي دی وای جنرال راحیل شریف د چین وزیر اعظم او د چین د پوز د مرکزی کمانډ مشر سره لیدل دي د پاکستان د پوسټر جمان جنرال عاصم باجوا د دې سفر په وخت په خپل یو ټویټ کې لیکلي دواړه غاړه په جنوبی ایشیا کې د امن او ثبات په ضرورت سلا شوی د چین مشران د پاکستان چیلنجونه د چین چیلنجونه ګڼي په ریپورت تبصره کې یو اخبار لیکي چې چین ډیرو سیمو ته ړومبې د سوداګرۍ او نورو غیر پوزي مقصدونو لپاره ورننوزي خو بیا د غلط خپل پوزي اډې هم جوړې کړي
قدر من اوریدونکو دغه راپور چې تاسو اوریدو زمونږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی او تاسو ته وړاندې کو او اوس په همدې حق لباندې یو بل راپور هم لرو چې پاکستان په دې حق لباندې څه څرګندونې لري او دغه د پینټاګون لخوا چې کوم راپور راغلی دی په دې حق لباندې څه اندېښنې څرګندې کړې دي او کنه دي دغه ټول تفصيلات تاسو ته د ډیوري جو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي
امریکای کانګرس ته وړاندې شوی د پینټاګون رپورت چې چین پوزي او سکیورټي پرمختګ په حق لدی وای چې چین وړي د دې ملګری هیوادونه د چین پوزي ملاتړ وکړي او دوی ته د خپل سمندرونو پوزي مقصد د پر استعمال اجازه ورکړي او د مقصد د پر پاکستان ځکه هم یو ښه هیواد دی چې د چین نه د وسلې لوی خریدار دی او چین سره یو ځای پوزي مشکونه هم کوي د غشن د چین په مرسته پاکستان جنگي جازونه جی اف 17 هم جوړوي یو بل وجه دا هم ده چې هند او پاکستان ترمنځ د وخت سره روان کشیده حالات او هند ځینې برخو باندې د چین ملکیت داوی له وجه هم پاکستان د چین د اعظم لپاره یو ښه هیواد دی امریکای دفاع مرستیال سیکرټر وای دوی دا خبره کتلې ده چې چین هغه سیمو کې پوزي صلاحیت زیات کړی دی کوم چې د هند پولیسو سره نږدې دي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه هم روانه ده چې مالیه ته نږدې وصل وخت ارب ډالر پورې دی او د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل په دومره لوی کچ یو بیرونی هیواد دل د سرمایه کاری کړی ده. د اقتصادي لارې حفاظت لپاره پوس ټول ګامونه پورته کړي دي او د پوس لهکر جنرال راحیل شریف هم نږدې ورځو کې سوواری د چین سفر کړی دی او رپورټونه دا هم وایي چې پاکستان حکومت د زیات پوس چین سره اړیکو کې دلچسپي لري. د چین لخوا پوزی مقصد لپاره پاکستان سمندر استعمال خبرې کې څومره حقیقت دی او پوس چین سره تعلقاتو کې حکومت ولې رستو پریښی دی په دې حق له د سی پیک په اړه د شریک پارلیمان کمیټې یو غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د دوی په نظر دا منصوبه به اوس د اقتصادي منصوبې پر ځای دفاعي منصوبه جوړه شوې ده ځکه چې گاوادر بندرګاه محفوظه جوړولو لپاره د چین لخوا تعمیراتي کار هم روان دی.
په دې باندې خوځ دا خبرېم کیږي چاینیز والا وایي چې گاوادر کې به 70 کیلومتر شاوخوا دا به پر دې باندې ویلو دیوال راګرځي.
سړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود بل خدا نظر لري چې پاکستان وړاندې هم د عالمی طاقتونو مقصد ترلاسه کولو لپاره یو کردار لوبولې دی خو ګټې پر ځای ورته نقصان شوی دی. نو که چیرې پاکستان د تاریخ نه څه زده کړه کړې ده نو ورته نه دی پکار چې د چین دفاعي یا بیا سیمه کې د طاقت جوړولو مقصد لپاره استعمال شي.
یہ کہنا کہ پاکستان اور چین جو ہے پاکستان ایک ان کو بیس دے رہا ہے نیبل بیس یہ میرے خیال میں غلط تاثر ہے اور پاکستان شاید یہ نہ کرے.
دوی وایي چې چین لخوا پاکستان کې سمندري پوزونو مرکزونه جوړول و ځکه ممکن نه وي چې داسې کولو مقصد به دا وي چې پاکستان د چین لپاره لوبیږي او د دې په ډېر زیات منفي اثرات هم وي. دوی وایي پاکستان ته د دې تجربه شته چې څنګه عالمی طاقتونه خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره وړوکي هیوادونه استعمالوي خو چین سره پاکستان تعلقات ساتلو هڅه به هم کوي او که چېرې هند او امریکې په شریکه یا وداسې پالیسي جوړ کړه چې چین او پاکستان لپاره خطر وي نو بیا کېدی شي پاکستان د چین هر ممکن امداد ته تیار شي ځکه چې پاکستان هند خپل یو روایتي دښمن ګڼي او نه غواړي چې په سیمه کې هند زور ونیسي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې په داسې حال چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د درې ورځو پولیو کمپاین چلیدلی دی. په کال 2014 کې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې شپږ د پولیو کیسونه راغلي دي چې وروستی پکې د بنو سره تعلق لري. دا د 9 میاشتو ماشوم وو. یو تفصیلي رپورټ پې د سیمینار د ډیو ریډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکوي.
بنو نیشنل سٹاف آفیسر ڈاکٹر رحمت ڈیو ریڈیو تدا اویل چې 13 ورځ بنو کې 9 میاشتو محمد کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی او دغه وایرس دومره خطرناک وو چې محمد خپل ژوند وبایللو.
دا کمزورتیا شوی و په 26/4/2016 باندې او په 17 مئی باندې دې کنفرم شو اس پولیو کیس او ډول د شونې کې دې کمزورتیا و سلور ویل ډوز مونږ ته وی هغه دې ته ملو شي او د کترو او سلور پیری دې ته نو ملو شي وی د مور چې وا هغه منکاری و بلاری منکاری و اروډی نیمونایزیشن هغه د دې ما شوم چې کم دې 0 ډوز و لګ دې ته هغه نو ملو شي وی د دې نیم مور انکاری و او دا ما شوم چې دې ډیر خسته ما شوم او دې پرون هر تا وفات شو مونږ ډېر خفه شو او سم په خفه وی لازم کې دا ماشه د بارم یو ماشوم ډېر عام رولی.
ډاکټر رحمت په خبره محمد مور پلار نه یوازې خپل ماشوم ته ساس کې ور کولو نه انکار کولو بلکې د سره پولیو ټیمونو ته هم دمکیانه ور کولې.
دې کې زمونږ د بدقسمت سره زمونږ کم پولیو ورکر دا عظیم غلطی کړی دا ورکر چې واغه و سره خوا کې سور او غې ته دمکیانه ور لګلې چې کتا زبدې کې انکاری واچو نه مونږ بس بیا ګورو نو هغه د يرینا راځي چې او دغه هغه شان کریمینل نیګلیجنس کړی وي چې هغه دا وی خبره تغړه کې هوټل دی او بس تش سنگر مارکینګ کړی دی او ویکسینیشن نه دی کړی نو هغه خلاف مونږه اکشن اغستې د دې پوري چې مونږه ټرمینیشن پکې کړی کم زمونږ ورکران دی هغه کم زماده درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ تاسو چرته یو مور پلار انکاری وي نو هغه په انکاری کې ودی کوي دا انکاری دی خو دا ډېر غټ جرم دی.
محمد کورنۍ چې محمد په مرګ خفګان کوي او ساس کې نه ورکولو په وجه خپېمانه دي. ډاکټر رحمت زیاتوي چې محمد مرګ سره د کلی نور انکاري والدینو هم د یې خپل ماشومان ته ساس کې ورکول شروع کړل.
بالکل هغه ته پښتو ده چې اوس د هغه کلی چې څومره انکاري خلکو هغه ټوک اوس د دې نه سبق حاصل کړی دي او هغه کوم نور خلکو به انکار کوو نه هغه مو انکار نه کوي. دا خبره ده چې دوی ته سبق دکو خو لکه دوی لږ لیټ سبق دي زده کوو که دا دوی مخکې داسې نه وي کړی نو
وان کال په خبر پختونخوا کې شپږ ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي چې دې کې یو پېښور یو هنګو یو نوخار او درې بنونه دي. نبیله مشتاق، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ورچو خبرې خبرونه دوام لري. ساسو قربانی یو منځه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ساسو پام راګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د سلور ملکی غونډې یو ورځ وروسته د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان وای د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په کوششونو شک پکار نه دی.
پاکستان نے جو ہے اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایکشن لیا ہے تمام تر جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف.
د اسلام آباد یو څېړنیز اداره وایي د فوز له خوا په عملي توګه د هیواد د بهرنیو او کورنیو تګلارو جوړولو له کبله ولسی حکومت کمزوری کیږي.
امریکایي چارواکي وایي تر اوسه دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعاله داعش تندروه ډلې په انټرنیټ د پروپیګنډې مخنیوي لپاره د دوی د څو میاشتو راهیسې روان کوششونه څومره کامیاب شوي.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي په هیواد کې د ټولو تنلارو ډلو پر ضد بغیر د کوم فرق ګام پورته کوي او دا چې د دوی په کوششونو شک پکار نه دی. په هفته واره بینا کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو پر ځای کولو لپاره جوړ شوي د سلورو ملکونو ډلې هم دا خبره منلې چې پاکستان د افغانستان سولې او جوړجاړي عمل کې د اخلاص نه ډک کوششونه کوي. هم پرون د افغانستان جوړجاړي په سر د پاکستان، افغانستان، چین او امریکې سلور پریزا غونډه کې بنا کوونکو په افغانستان او پاکستان باندې زور راوړی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
اخوا د دې باوجود چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د پاتې کېدو شمیرې معلومې نه دي، خو د ناټو ځواکونو مشران وایي دوی د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وباسلو کوم پلان لري. د ناټو د پوځي کمیټې مشر وایي افغانستان کې اوسنۍ وضع د دې اړتیا لري چې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
سویلی افغانستان کې د سړک غاړه بمی چاودنه کې د افغان ملي پوځ یو اعلی کمانډر وژل شوی. ځای چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي جنرل عبدالبشیر شهروند په قندهار ایالت کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې برخه اخسته کله چې په نوموړي باندې بمی چاودنه وشوه.
بلې لورې ته د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان سیمه کې پولیسو د القاعده د یو مهم مشر په ګډون د تو ترهګرو د وژلو دعوا کړې ده. اخوا د امریکې د دفاع وزارت پنټاګون په یو ریپورت کې ویلي چین د پاکستان غونډې د ژورو دوستانه اړیکو ملکونو سره د اضافي زمندري اډو جوړولو غور کوي. چین کې د سلامتی او د پوځي حالاتو په حق له کانګرس ته لیږلي خپل کلیز راپور کې پینټاګون داوا کړې ده چې چین د داسې هیوادونو په لټون کې دی کوم چې د وړاندې نه خارجي پوځونو ته ځای ورکړی دی.
چین د واشنگتن نه غوښتنه کړې چې د دوی د هیواد د ساحل سره په غاړه نږدې سارنه په فوري توګه ودروي. چین دا غوښتنه په داسې وخت کړې چې پینټاګان ویلي د سویلي چینایي سمندر د پاسه نړیوال هوایي حدونو کې د نهې په ورځ د چین دوه جنگي جهازونه د امریکې د سارنې یو جهاز ته نږدې ورغلل. د چین خارجه وزارت ویان په دغه پیښه د پینټاګان دریځ دروغ بللې او ویلي دوه چینایي جنگي جهازونو د نړیوال قانون لاندې د امریکایي جهاز معلومولو وروسته د دې سارنه کوله.
د مصر یو مسافر الوتکه نن یعنی د پنجشنبې په ورځ چې د پاریس نه قاهرې ته روانه وه یو ناڅاپه ورکه شوله. په دغه الوتکې کې مسافر او د جهاز کارکوونکي ټول شپږ شپېته کسان دي. د قاهرې په وخت هوایی کمپنۍ ایجپت ایر ویلي دي د الوتکې دوه نیمې بجې د شپې رابطه قطع شوله او ویل شوي الوتکه نږدې 14 کیلومتره د مصر په فضايي حدودو کې شامله وه.
د امریکې په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن او د ورمانټ ریاست سره تعلق لرونکي سېنیټر برنی سانډرز د نهې په ورځ شوو د پارټۍ دننه صدارتي امیدوار ټاکنې لپاره انتخاباتو کې نیمه برخه ووټونه اخیستي. کلینټن په کنټکی ریاست کې د برنی سانډرز نه صرف 2000 زیات ووټونه اخیستي دي، خو بل خواته برنی سانډرز په اوریګان ریاست کې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې.
له تیرو سو میاشتو راهسې د امریکا متحده ایالاتو د حکومت انټرنیټ هیکرز په دې هڅو بوخت دي چې د داعش وسلوالې ډلې انټرنیټي پاڼې یا اکاونټونه هیک کړي. راپورونه وایي دا واضح نه ده چې شام او عراق کې فعاله داعش توندروي ډلې پر ضد د سایبر یا انټرنیټ باندې د مخنیوي کوششونه څومره کامیابه دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
حضر من اوریدم کو تاسو ته خبرونه تفصیل واوریدو. راځو د راپورونو ولوري ته. خو د دې تر مخه چې لاړ شو او تاسو ته راپورونه وړاندې کړو، موږ سره د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی د مطبوعاتو د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن کومه موضوع راغلې ده او تاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
میا نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی دی. دین وړاندې د میا محمد نواز شریف درې واړه حکومتونه په سناس ډول د پاکستان فوجي واکدارانو سره د اختلاف په وجه ختم کړی شوی دی. میا محمد نواز شریف دا وخت د خپل موجوده وزیر اعظم د نازکو حالاتو سره مخ دی چې وجوهات یې د ده د وړاندینو حکومتونو د ختمېدو وجوهاتونه څه ډېر بدل نه دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی پاناما دستاویزاتو او د چین فوزی اډو د نواز شریف مشکلات سیوا کړی دي. احمد رشید د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاناما لیک په نوم راپورته ایدها د آیسلند د وزیر اعظم د لوړ تیرولو نه پس اوس د پاکستان وزیر اعظم ته خوله وعده کړې ده. میا نواز شریف د خپلو دوو زامنو او د یوی لور په نامو د آف شور کمپنو لرلو د وضاحت کولو دپاره په تیرو څو هفتو کې قام ته درې ځل خطابونه کړي دي. په تیر ګل د پارلیمان کې د انتقام نه ډک ناس حزب اختلاف ته او په غاړو ناس فوجي جرنیلانو ته د خپلو بچو د دولت او په لندن کې د میفیر نومي فلیټونو د اخیستو روداد تیر کو. خو د مخالف ډلې د ده په وضاحتونو سود ونه شو او په دې وینا په خفګان د ایوان نه ووتل چې دوی خو میا نواز شریف نه د خپلو اوو تپوسونو جوابونه غوښتي وو، خو هغه اخوا دیخوا خبرې وکړي. بلخوا فوز په میا نواز شریف فشار راوړلی دی چې د پاناما دستاویزاتو لانجه زر تر زره غوسه کړي، ځکه چې د دې د لاسه د حکومت عملداري په ټپه ولاړه ده. وزیر اعظم د دې معاملې د صفا سوتره تحقیقاتو لپاره مخالفه ګوندونو ته د سپریم کورټ د یو عدالتي کمیشن جوړولو وړاندیز هم کړی دی، خو حکومت او مخالفه ډله دغې عدالتي کمیشن کې د خپلو خپلو موقفونو په تیارولو لاسلا شوي نه دي. مضمون زیاتوي چې د عدالتي کمیشن په وړاندې د دې معاملې په اوچتولو کې مخالفه ډله ورستو رستو کیږي، ځکه چې د مخالفه ډلې ډېر شتمن او مالداره کسان هم د آف شور کمپنو مالکان دي. کومو تحقیقاتي صحافیانو چې د پاناما لیک حال دنیا ته راښکاره کړی دی، دوی د پاکستان داسې درې سوه کاروباریان، سیاستدانان، د ځمکو خاوندان او نور شتمن هم په ډاګه کړي دي چې آف شور کمپنو کې دولت خوندي پروت دی. اگر که آف شور کمپنو کی دولت اخودل سنا جائے دا کار نہ دے، خو پاکستانیان دغو کمپنو کی دا پاکستانیانو دا پروت دولت پا بابلا تپوس کئی چی دوی دا دولت کم زینہ پیدا کرے دے، او آیا دا ملک نہ بہار دا وستون اوڑان دی دوی پا دی دولت ٹیکس ور کرے دے او کنا. احمد رشید خپل مضمون کی زیاتی چی آف شور کمپنو کی پاکستانیانو کی تازہ نوم دا تحریک انصاف دا مشر دا عمران خان راخکار شوی دے. عمران خان اغا سیاست دان دے چی دا پاناما لیک پا تورونو میا نواز شریف نا دی مار دا استفا مطالبی کئی. فائنانشل ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاناما لیک د لانجې د راښکارا کېدو نه پس د میا نواز شریف او د فوز د سر لخکر خپلو کې سترګو ښکار نه کولو او دوی تر شپږو هفتو پورې ملاقات ونه کړو. تیرو دوو کالو کې حکومت سره د پالیسۍ په ګڼو معاملو د الق ترخېدو وروستو د پاکستان فوج اوس خارجه پالیسي او د سلامتیا او د امن و امان معاملې په خپله ولقه کې اخیستې دي. بلخوا چین او امریکا هم دواړه پاکستان نه پدې زړه بدی دي چې پاکستان کال وړاندې خپل کړی دا لوز پوره نکو چې افغان طالبان به کابل حکومت سره د امن او سولې خبرو اترو ته کینی. اگر که امریکا افغانستان کې د طالبانو کامیابو هم وارخطا کړی دا، خو بلخوا د پاکستان او د چین ترمنځ د اهمو تعلقاتو په دې مر زیاتېدو هم سرګردانه مل دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د سیلنی یو اداره پیلډیټ وای چې په خارجه او کورنۍ تګلاره کې د پوز د عملی مداخلت لوجی د ولسی حکومت ریټ یعنی واک کمزورې شوې دی. دغه سیلنی ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلی دی چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګون مرکزی حکومت د کال 2014 د اسلام آباد د احتجاجي ناس چې پاکستان تحریک انصاف کړی و کال 2014 کې د انتخاباتو د درغلې د تورونو په اړه باندې د هغې نه هم حکومت لا تر اوسه پورې نه دی راوتلی. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پیلډیټ په خپل رپورټ کې لیکي چې کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د انتخابي درغلو پر ضد احتجاجي پرلت د هیواد د منتخب جمهوري حکومت د ذلیل کېدو په نتیجه کې طاقتور فوج لا نور اثر ترلاسه کړی دی او سیویلین حکومت د راپورته کېدونکو ستونزو د هواري دپاره د اداره جاتي لارو خپلولو پر ځای د ټولګوندیز کانفرنسونو او د اپیکس کمیټیانو په شان غیر رسمي لارې خپلې کړې دي چې له کبله پارلمان د پامه پرې وتلې دي. اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو ماهر او د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایرکټر محمد عامر رانا د پیلډیټ دغه رپورټ پر ځای بلي او وایي چې کله د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ تولا بے تولی کی گی نو دا حقی زیاد بد اثرات پا سیاسی حکومت پریوزی.
دیکھیے یہ سب سے بڑا جو ایریا جو جس میں کانفیڈنس نہیں ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کا وہ سیکیورٹی کے معاملات اور فورن پالیسی کے ایریاز ہی ہیں. تو اس میں ہمیشہ سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے
ہغوائی فوج اور سیویلین حکومت چی پا کم معاملوں کے پیو بل اعتماد نہ لری پا حقی کی دا حیوات کورنے سیکیورٹی اور دا بہر ملکون سرا تعلقات شامل دی. ولی فوج گنی چی دا حیوات پا مفاداتو هم حقوی دا هر چانا خ پوهیگی او دا حقی بد اثرات دا سیاسی حکومت پا کار کردگی او واک پریوزی. پیلډیټ په خپل رپورټ کې د سیویلین حکومت د غیر رسمي لارو خپلولو مثال ورکوي او وای کال 2015 کې د وفاقي کابینې سلور غونډې شوې دي خو ضابطه وای چې دغه شان 250 اجلاسونه کېدل په کار وو او لیکي چې هم کال 2015 کې د کابینې د قومي امنیت د کمیټې یو غونډه هم نه ده شوې او د دې برعکس د کله نه چې د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف د فوج د مشرې واګې ترلاسه کړې دي نو د هغه او وزیر اعظم ترمنز 98 زله ملاقاتونه شوې دي چې په زیاتره ملاقاتونو کې د دفاع وزیر هم نو را بللې شوې. د پیلډیټ رپورټ لیکي چې د ایالتونو په کچ د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره جوړ د صوبایي اپیکس کمیټیانو ملاقاتونه د صوبایي کابینې په نسبت هم لا زیات شوې دي. پنجاب کې د کال 2015 دوران د صوبایي کابینې دغه شان درې غونډې شوې دي او د ترهګرۍ پر ضد جوړ د اپیکس کمیټې و غونډې شوې دي. د پیلډیټ رپورټ لیکي که څه هم د کال 2015 دوران د هیواد دننه د جمهوریت معیار ښه شوی دی خو په ګرد هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو نه علاوه جمهوري حکومت اوس هم د کال 2014 د اړی غړي د چپونه لا نه دی راوتلی. سیړونکي وایي که سیویلین حکومت په پوز بیللې خپل ځای او د لاسه ورکړې طاقت واپس کول غواړي نو د هیواد سیاسي ډلو لبا په لارو کوڅو کې د احتجاج پر ځای پارلمان مضبوطول وي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے زمانگ پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹویٹر کتلے او ریدلے شے. دا ویب پانے پتا دا www.voadiva.com. دا ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
اوریدونکو د تیرې خبرونه کې تاسو ته مو د یو ریپورت یادونه وکړه چې ونتوانی دلو تاسو ته وړاندې کو وخت نه وو، خو دا ډیر یو مهم راپور دی چې راغلی دی او غواړو تاسو سره په خبرونه کې شریک کړو چې تاسو هم ورنه با خبره شئ چې پاکستان کې ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي او د دې ترڅنګ نېشنل کمیټي فار وومن ویلي دي چې په هیواد کې یوازې داسې 22% میرمنې دي چې هغوی کار کوي او نورو ته د بهر کار کولو موقع برابر نه ده. په دې حکله یو راپور چې د اسلام آباد نه رابیه پیر رالیږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د کارکونکو ښځو په اړه د کال 2018 دغه رپورټ په لومړي ځل جاري کړی سوی دی. په رپورټ کې ویل سوی دی چې کارکونکو ښځې نه یوازې د بهر د کار بلکې د کورنۍ سیمواري هم په سر اخستې وي او د دې باوجود دوی ته د نارینه په مقابله کې تر ټولو لږ پیسې ورکول کیږي. همدغه سبب دی چې دغه ښځې د کار باوجود د غریبۍ ښکار دي. د رپورټ په اړه په پاکستان کې د یو این وومن مشر جمشید قاضی ډی ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه رپورټ څخه ترلاسه شوي نتیجې په پاکستان کې د ټولو په خصوصي توګه د ښځو لپاره ډېرې اندېښمنې دي. ولچی رپورت سرګندوي چې د پاکستان د ښځو حالت ډیر خراب دی.
The percentage of women in the workforce is only 22%, which is one of the lowest in the region and in fact in the world. 80% of 14 to 15 year old girls are not in school here in Pakistan. One of the statistics that I found most in a way troubling was that 68% of women who have master's degrees are unemployed in Pakistan.
د ښځو افرادی قوت یوازې 22% دی چې په سیمه او نړۍ کې تر ټولو کښته دی. د 45 کلونو انجونو 80% د سکولونو څخه بهر دی او 80% ښځې داسې دي چې د 14 جماعت ډیګري ترلاسه کړې ده، هنر لري خو په پاکستان کې څه نوکري نه لري یا اجازه نه ورکول کیږي، چې څرګندوي چې په لویه کچه ټیلنټ په پاکستان کې په استعمال نه راوړل کیږي. د دې څخه وړاندې د دستورې سره د وینا په مهال د ډنمارک د سفیر مرستیالي کارکوونکي هلی نیلسن چې د ښځو د خپلواکۍ لپاره د یو این وومن سره اهم ملګري دي وویل د ښځو د کار لپاره اسانتیاوې راوستل نه یوازې یو صحیح کار بلکې د عقلمندۍ کار دی. ولې چې څېړونکي څرګندوي چې پر انجونو او ښځو سرمایه کاري کول تر ټولو مؤثره سرمایه کاري ده، چې نتیجې پر ټوله کم د سرمایه کاري برابر دي. ولې چې دغه کارکوونکي ښځې خپل د ګټې 90% پیسې کورنۍ پر صحت، تعلیم او پر نور شیګړې خرڅوي. د پاکستان د آئین آرټیکل 8 د جنس، ذات او عقیدې د څه فرق بغیر خپل هر وګړي ته د اقتصادي موقع ترلاسه کولو حق ورکوي او پاکستان حکومت هم تر 2025 پورې د ښځو لوی شمېره په اقتصاد کې د ګډولو اراده څرګندوي. خو د څېړونکو تر مخه دا هر څه تر هغه نسی ممکنه کېدی تر څو چې د ښځو حالت نوي ښه کړی سوی او د دې لپاره ضروري دی چې نه یوازې دوی ته کمپنۍ او پبلک سیکټر د کار موقع ورکړي، بلکې د دې د صلاحیتونو تر مخه د نارینه برابر تنخواګانې، د کار په ځای کې اسانتیاوې، د محفوظ تګ راتګ لپاره وسایل او داسې حالت جوړ کړی سي چې دوی په جنسي توګه هم نه ویرول کیږي، چې دوی بغیر د څه ویرې خپل کارونه کولی سي. ولې چې که څه هم په پاکستان کې په دې اړه قانون موجود دی خو پر دې عمل ډیر لږ کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د جیوریتو خبری خبرونه دوام لري او تاسو ته راپورونه وړاندې کوو، خو تاسو ته به دا وایو چې تاسو کولی شئ چې د جیوریتو فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ او د دې ترڅنګ دا چې ټولې د جیوریتو خبرونه تاسو کولی شئ چې د خپل سمارټ فون له لارې واورئ او هغه په داسې حال کېږي چې تاسو سره انټرنیټ وي او سمارټ فون ته لاړ شئ، ټیون ان اپ له لارې وی او ای ډیوه خوښه کړئ او هغې زینه تاسو کولی ولې شي چې د دې بغیر چې په رادیو باندې واوري تاسو خپل په ټلیفون باندې هم هر وخت دیو رادیو اوریدلی شي. راځو د راپور ولورې ته چې له تیرو څو میاشتو راهیسې امریکا متحده ایالاتو حکومت کوم د انټرنیټ هیکرز چې ټاکلي دي هغوی په دې هڅو بوخت دي چې د داعش وسلوالې ډلې انټرنیټي پاڼې یا اکاونټونه هیک کړي او د دغې ډلې د فعالیتونو مخنیوی وکړي، خو داسې ښکاري چې تر دا مهاله دوی خپل په کوششونو کې دومره بریاوې نه دي موندلي او دومره کامیاب کامیابان نخکاری. په دې حق له تفصيلات لري زمونږه همکارا ماور جلیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې.
د سو میاشتو راهیسې د امریکایي حکومت سره کارکونکي هیکرانو د داعش تندروډلې باندې خپل نظر ساتلې دي، او مقصد یې دی چې دا تندروډلې د سایبر سپیس نه هم هغه رنګ لري کړي څرنګه چې د امریکا او ائتلافي عسکرو جنگي الوتکو د ځمکې نه د دوی ختمولو ژمنه کړې ده. خو په دې لړ کې مرستې کوونکو منلې دي چې دا لا اوسه پورې واضح نه ده چې په سایبر سپیس روانې د دوی هڅې څومره مؤثره دي. پوځي او استخباراتي چارواکي د خپلو فکرمندو د بیا ذکر کولو په موقع وایي چې داعش سایبر جنگ کې هم هغه رنګ مضبوط او ټینګ ولاړ ثابتې دي شي لکه څنګه چې عملی میدان جنگ کې د دې مظاهره کوي. د امریکې د قومي استخباراتي شعبې ډایرکټر جیمز کلیپر د چهارشنبې په ورځ واشنگټن کې د خلکو یوې غونډې ته ویل دي چې دا منصوبه ښه کار کوي. د زیاته کړه څومره چې مونږ وړاندې تک کوو مونږ به د یو صحیح جایزې اغستو جوګه یو. د امریکې چارواکي د داعش خلاف د امریکې د سایبر معلوماتو په حق لا تر دې وخته پورې ښکاره خبرو کولو نه ډډه کوي. اگر که د دفاع وزیر ایش کارټر د فروری په اخره کې خپل یو تقریر کې ویل دي چې زمونږ د ټولو نه اهم کار د داعش د کمانډ او کنټرول تباه کول دي. نورو مقصدونو کې د داعش سایبر نیټورک هغه حد ته رسول دي چرته نه چې دوی خپل کار جاری نشي ساتلی. په دې لړ کې د استعمالوونکو طور طریقو د نه ښودلو په موقع دا بنیادي علامې راښکاره شوې دي چې دې کوششونو میدان جنگ کې د داعش په کارکردګۍ څه اثر غورځولی دی. د امریکې یو چارواکي وایس اف امریکا ته د نامې نه ښکاره کولو په شرط ویل دي چې دې کوششونو داعش سرګردانه کړی دی، خو د دې د پوست جواب ګران دی چې د دوی صلاحیتونو ته تر څومره حده پورې نقصان ورکړی شوی دی. د داعش خلاف د سایبر عملیاتونه نږدې نه خبر یو ستر پوځي چارواکي ویلي دي چې په دې اړه یقین کول د وخت نه وړاندې خبره ده. دې چارواکي زیاته کړې ده چې امریکا اوس هم د دې اندازې لګولو په عمل کې ده چې د داعش د کمپیوټر نیټورک او د دې ګوند میدان جنگ کې د دوی کاروایو ترمنځ څه تعلق دی. د زیاته کړه څومره چې د داعش خلاف سایبر عملیات زیاتېږي نور زیات معلومات به رامخته کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت او پولیسو د صوبی اعلی عدالت یا های کورټ ته ویلي د کال 2014 اگست میاشت کې د مرکزی حکومت لخوا د پوز د انتظام لاندې تعلیمی ادارو باندې د ممکنه ترهګر حمله خبرداری ورستو دوی د پیښور آرمی پبلک سکول او کالج په شمول د ټولو سکولونو انتظامیه خبر کړی و. رپورټ په د اسلام د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شارا کوي.
د پیښور اعلی عدالت د آرمی پبلک سکول خونړی پیښې په هکله هر قسمه تفصیلات عام کولو په هکله د یو وکیل او متاثره پلار اجون خان په خواست کاروایی شروع کړه. د دغه خواست په هکله اجون خان ډیو ریډیو تاسو دا ویل
زموږ خو مقصد چې کوم یو دی هغه دا چیرې دی کې چا نه سکیورټی لیف شوی دی د چا چې ذمہواری وا د سکیورټی نو هغه خلک مونږ وایو چې راغی ته سزا ملو شي هغه دا سکول ایڈمنسٹریشن کی غفلتی کا دا سیکیورٹی ایجنسیز غفلتی موږ غواړو دا چې را داخله تیر سرګن شي چې کم از کم د پښتنو ته دا پته ولګي چې زمونږ چې دا کم ایجنسی نشته او د دې د وجه زمونږ بچی مونږ نه جدا کیږي.
پرستو کې د پیښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل او جسټس محمد داود خان چې کله د دغه خواست اوریدنه شروع کړه نو کاروایی د صوبایي داخله محکمې او د پولیس له طرفه د دغه پیښې په هکله عدالت ته جمع کړي شوی بیان سره شروع شوه. په دغه بیان کې دا صفایي ورکړی شوی ده چې د حمله په وخت پولیس خپل هر قسمه ذمہواری ترسره کړي. په دغه بیان کې ویلي شوی چې د دغه دړکی یا الرټ نمبر 802 چې د اسلام آباد د سکیورټی ادارې نیکټا له طرفه 23 اگست 2014 کې خبرداري ورکړی شوی او تمام متعلقه ادارو او پولیس ته هم ملاو شوی چې کوم هم سکیورټی اقدامات اغستل پکارو د دغه بیان کې ویل شوی چې پولیس دغه اقدامات اغستی وو. دغه بیان کې پولیس واضح کړه چې ټول هغه سکولونه او کالجونه چې پکې د کینټ او د ورسک روډ سکولونه بشمول آرمی پبلک سکول شامل وو، دوی ته دغه دړکې یا خطر په حق له خبرداري ورکړې شوی وو. او د کینټ پولیس ایس ڈی پی او او د مشنی گیٹ ایس ایچ او په 1 ستمبر 2014 باندې د آرمی پبلک سکول پرنسپل سره هم لیدل کړي وو او هغه یې دغه خطر نه خبردار کړي وو او مناسب سیکیورټی اقدامات اغستو باندې هم پوها کړي وو. اجون خان چې د پیښور های کورټ کې دغه خواست داخل کړي، د هغه زوی اسفن هم هغه 1 او 3 ماشومان او د سکول سټاف کې شامل دي چې په 14 دسمبر 2014 باندې په آرمی پبلک سکول باندې د یو ترهګرو حمله کې بجل شوې. دوی غواړي چې دغه پیښې په حق له عدالت معلوم کړي چې څوک سیکیورټی ورکولو کې ناکام شوی وو، هغوی ښکاره شي او هغوی ته سزا ورکړی شي. د آرمی پبلک سکول پیښې نه پس اجون خان او نور اغیزمن مور او پلارانو د آرمی پبلک سکول په حق له د حکومت نه غوښتنه کوله چې عدالتي تحقیقات لپاره د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي، خو داسې ونه شوه.
مخکې هم دا لومبه ورځ نه دا غوښتنه کوله د ګورنمنټ نه چې تاسو یو جوډیشل کمیشن جوړ کړئ چې د دې تحت موږ ورسو چې اخر زمونږ سیکیورټی ایجنسی څه کوي. دا غي د لیفټ د وجه زمونږ بچی زمونږ نه مشران زمونږ کشران زمونږ خويندې زمونږ مندې روزانه دا حل روان دي.
دغه اغیزمن مندې او پلاران وای چې په 8 اگست باندې د آرمی پبلک سکول پیښې نه وړاندې دغه حمله خبرداري ورکړې شوی وو، نو دا د دوی بنیادی حق دی چې دوی ته معلومه شي چې سیکیورټی ورکولو کې څوک ناکام شو. د پیښور های کورټ ته د صوبایي پولیس محکمې له طرفه بیان سره سره د دې پیښې په حق له معلومات او بیا د وفاقي حکومت رپورٹ با د جون میاش دویم نیټه باندې د خواست اوریدنې کې مخې ته راځي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
عزت من اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د سویلي سودان خلک دا وخت په سخت مشکل کې پراته دي. د قطبی او د سویلی سودان ترمنځ د روان جنگ د 10 کالونو زیاته موده وشوه. دې پسې د 2 کالونو د زیاتې مودې راهیسې فرقه ییز جنگ دغه نازک سیمه نوره زیاته کمزورې کړې ده. د امن د نش له سببه زمیندار خپل ځمکې نشي کرلې، څاروي تباه شوي دي او د خوراک د پیداوار حالات ډیر خراب دي. نن په سویلی سودان کې د دنیا د هر ملک نه زیاته ګرانی ده. د جمهوریت او د انساني خواخوږی د امداد دپاره د یو ایس ایډ نائب منتظم باب لیویټ ویلی دی چې د سویلي سودان معیشت مخپلان دی روان دی. د خلکو یو وخت روټۍ نصیب نه ده او د بشري حقونو وهنې پکې جاری دي. دا وخت د سویلي سودان 25 لک خلکو خپل کورونه خوشي کړي دي او د رزق په لټون کې او جنگ نه د خپل سر په ټولو په چکر کې سرګردانه دي. سخ کال به د ملک نیمه اباده یعنی 25 لک خلکو ته د انساني خواخوږی د امداد رسولو اجت وي. امریکا سویلي سودان ته د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. د امریکي حکومت نړیوالی ترقی د پاره د امریکې د بین الاقوامی ادارې او د خپل مختلفو ملګرو په امداد تر اوسه پوری سویلی سودان کې جنگ ځپلو خلکو او د سویلی سودان ماجرو ته تقریبا د 1.2 ارب ډالرو امداد رسولې دی. خو د امداد ورکولو عمل ډیر سخت دی ځکه چې ډیرو اجتمندو خلکو ته امداد رسول ګرانه ده. د دې یو وجه دا ده چې د امدادي سامان بغیر د سکړچا ځپلو سیمو او خلکو ته د رسولو په بابله امن لوزنامه شوې ده، خو امدادي کارکنان اوس هم په لاره کې رئیسارولې کیږي. اوږدې اختنې پوښتنې تنه کیږي ځکه چې د امداد رسولو په لارو بې شمېره چوکۍ جوړې کړی شوي دي او چولدارۍ پې ادرولې شوي دي. د یو ایس ایډ نائب منتظم لیویټ خپل بیان کې نور ویلی دي چې مونږ د وقتی خبرو اترو په ذریعه ډزو کې ګیرو خلکو ته ورتلې شو، خو د جنگ فریقینو تر اوسه پورې ټول ملک کې ځپلو خلکو ته د امداد رسولو په لوري څه قسمه سیاسي رضامندي نه ده ښکاره کړې. امریکې د سویلي سودان خلکو سره په دې سخت وخت کې د امداد کولو په ښه اراده کړې ده چې دا شان دوی په خپلو خپو ودرېږي. د یو ایس ایډ نائب منتظم لیویټ د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې مونږ حکومت ته په کلکه سره وایو چې د انساني خواخوږی امداد ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکړي چې دا شان اجتمندو خلکو ته زموږ رسیدل ممکن شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.